اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوی د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوی وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیک څخه کابل ته په چارتر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبه په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالون کې وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړل چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پیله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د 28 میلیونو ډالرو په لګښت په 1300 میاشتو کې پلی کیږي او د 1600 میګاولټ امپیر د یو سب سټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغې پروژې له لارې 40,000 کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته له دې چې د ایران اټومي تاسیسات په نښه شول دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالډ ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنجشنبه په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو جدي زیان اوښتی دی. ډونالډ ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند د فوټبال د 30 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هالند د 30 کلونو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه یې لا هم په افغانستان کې فعال دي.
په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ستنول ودروي.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض چلند سره مخ یو او اوس ایران کې یو هر شیبه د جبري سنونې له خطر سره مخ.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي.
د سر سیلابایی که درستوالی بغلان مرکزی گرف داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه ورنوان.
د اوکراین د جګړې د درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د نویو څرګندونو په باب هم یو رپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان سره د امریکا ټول مرستې بندي شوې، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه لا هم په دغه هیواد کې فعال دي. سیګار په خپل تازه درې میاشتنی ریپورت کې ویلي خو دوی لا تر اوسه د مرستو رسولو د نورو پروګرامونو د ختمېدو مشخص دلیل نه دی موندلی. په دې راپور کې د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د طالبانو د مداخلې هڅې ته هم اشاره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره د خپل هیواد بهرنۍ مرستې بندې کړې او ویل چې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه خوري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي په داسې حال کې چې د هیواد سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې بندې شوې، خو درې پروګرامونه لا هم دوام لري. د ادارې په خپله تشپیتم درې میاشتني راپور کې چې تازه خپور او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی لیکلي چې په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي. سیګار زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته خبر ورکړی چې د دغو دریو پروګرامونو تمویل یې پر غاړه اخیستی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق به تر 2028 پورې دوام ومومي او د زده کوونکو د تعلیمي بریا د ملاتړ پروګرام به تر 2026 پورې روان وي. په داسې حال کې چې د سیګار په ټکو ټاکل شوې وه چې دا پروګرامونه د جون تر 30 پورې وتړل شي. سیګار زیاتوي چې دوی نه دي توانېدلي چې افغانستان لپاره د امریکا د نورو مرستندویه پروګرامونو د ختمېدو مشخص لاملونه ومومي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې ویلي وو چې دغه مرستې او بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID له خپل اساسي ماموریت چې د امریکا د ګټو پیاوړتیا ده وتې ده. د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د USAID مرستو افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو 35% جوړوله. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې دوی داسې څه دو نقیز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د مداخلې هڅه کړې، هغه بنسټونه چې خپل فعالیتونه یې بند کړي دي. سیګار لیکلي د بشرپال مرستو دفتر یا BHA دوی ته راپور ورکړی چې په می میاشت کې طالبان دوه ځلې په کابل کې د یوې عملیاتي ادارې دفتر ته ننوتي او د دوه اوس غروالو موټرو او نورو حساسو امنیتي تجهیزاتو په شمول یې ټوله پاتې شتمنۍ په زوره ورنه وړې ده چې په ټوکو یې د دې تجهیزاتو ارزښت 2500 امریکایي ډالر اټکل شوی او ټاکل شوی وه چې یو بل نادولتي بنسټ ته ورکړل شي. دغه شان د راپور پر بنسټ د دغو بنسټونو کارکوونکي هم د طالبانو لخوا لفظي او فزیکي ګواښونو سره مخ شوي دي. USAID هم ویلي چې د شتمنیو د انتقال د پروژو په پلي کولو کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د تر دې وړاندې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د بشري مرستو د ویش او طرحې د پروګرامونو د بیلابیلو عملیاتي بنسټونو د پروګرامونو په تطبیق او تایید کې د مداخلې او دغه شان د دغو بنسټونو د کارکوونکو د ګواښلو ځورولو او ربړونې راپورونه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د مداخلې راپورونه رد کړي وو. د سیګار په دې یو نوي مخیز راپور کې دغه شان د نړیوال تعامل، امنیت، اقتصاد، په افغانستان کې د بشري اړتیاو، د افغان ښځو انجونو وضعیت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موضوعاتو په اړه هم مېل شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نورو افغان کډوالو جبري ستنول ودروي. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د استلو خطر سره مخ دي چې ډیری یې د طالبان حکومت لخوا له ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخامخ دي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. نور حال په دغه رپورټ کې
د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسان ونباسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتون کسي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویبپاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوې په ځانګړي ډول له اسرائیلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلې چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونسي عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلی ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض چلند سره مخ یو، اوس ایران کې یو هر شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسیز کورنۍ سره لدې هوا د ایستل سوی او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومانو سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلو سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
نه خانه درنه جوړ درنه دار نه دار امر از خوش رغلی یو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده تر لاسه کړی. ماشومان مټول ناروغان شوی نکته و چې مړ شي اته تر ډاکټر یې وړلای نشو. خواړه او بو هیڅ نه لرو. تر خی میلان د ژوند کو ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بخنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو د اداو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13مه کابل کې وی غونډې ته وویل په تیرو دریو میاستو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیه هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل اکسپانه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. د سازمان زیاته کړې ده چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونو زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی نورو ولایتونو ته کډه کولو ته اړ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,05,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,06,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بې رغونې توان نه لري کډوالۍ ته مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
د اثر سیلابایی که درستوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
و مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه راغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانو نوارول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مدمرست تا ارتیال رو او مرست تغارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوې. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ځمکې چې دی هغه تیر کال چې سیلاب وړې دي هغه په ځای پاتې دي. نو تر 100,000 زیات شخصان مخ سره لیدلې ده او همدارنګه سا کال تک بیا سیلابونه را آلال در قوی سیلابونه و پده که هم تقریبا تان ها ما یو لک افغانه خساره لیدلی ده و سا کال نور عوادیس و یل لک غنم ور کرد او نور نموسات و حکومت ایچ هم نکومک کرده یا نیتواجه کرده
ده. یادوانی ده چی ده ملگرو ملتون و ده بشری چارو ده همغاگه دفتر اوچا هم ده جولای پا وویستم پی و راپور که خبرداره ور کرده و چی افغانستان در روان کال پا وودی که ده اقلیمی ناورین لزیاتی دون کو پایلو وچکالی و بیساری گرمی د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفیدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی هم ویلي و چې د څلورو لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیانمنېدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړي دي. افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو لکموالی سره مخ دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په کیف باندې د روسیې په ورستي مرګونی برید غوسه څرګنده کړه او دا عملیه ناوړه وباله او ژمنه وکړه چې په مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. د دغه برید په نتیجه کې شپاړس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. ترامپ د پنجشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل روسیا زه فکر کوم هغه څه چې دوی کوي کرغړندي. هغه وویل چې متحد ایالات پلان لري چې په مسکو باندې نوي بندیزونه ولګوي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول مشخص بندیزونه. لویدیځو هیوادونو د جنگ د دوام د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر روسیې یو لړ مالی بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی دی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي کرملن د جګړې د تمویل توان له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه ځانګړی استازی ستیف ویتکوف به اسرائیل ته له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ویتکوف د اسرائیلي چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ترامپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا یوازینۍ لار ده چې روسیا په راتلونکي کې د ده په وینا د سیمې د بې ثباته کولو هڅو څخه لاس واخلي. زلنسکي د پنجشنبه په ورځ د سړې جګړې د دوران د هلسنکي د قانون د لاسلیک کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې وویل چې هغه باور لري چې د لویدیځ متحدینو لپاره لا هم امکان لري چې په روسیې فشار وارد کړي چې د اوکراین په وړاندې خپله جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه خو که نړۍ په روسیه کې د رژیم بدلولو هدفونه لري، دا په دې معنی ده چې حتی د جګړې پای ته رسیدو وروسته به هم مسکو د ګاونډیو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅه وکړي. زلنسکي وروسته د خپلې ویډیویي وینا په ترڅ کې وویل نن موږ په څرګنده توګه پوهیږو چې اروپا ته د سولې د راوستلو لپاره څه ته اړتیا ده. هغه دا چې روسیه سولې ته مجبوره کړی شي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان کیلی د پنجشنبه په ورځ امنیت شورا ته وویل چې ترامپ د اگست د 8مې نیټې د اعلان شوي ضرب الاجل په اړه کلک ولاړ دی چې په اوکراین کې د اوربند تړون ته ورسیږي. هغه وویل روسیه او اوکراین دواړه باید د اوربند او دوامداره سولې په اړه خبرې اترې وکړي. دا د تړون کولو وخت دی. ولسمشر ترامپ روښانه کړی ده چې دا باید د اگست تر 8مې نیټې پورې ترسره شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د شپږو میاشتو له ډیپلوماسۍ وروسته به ترامپ ډیر ژر اړ شي چې پریکړه وکړي چې که یو اړخ د اوربند منلو څخه انکار وکړي نو څنګه د اوربند لور ته خپلو هلو ځلو ته په مؤثره توګه دوام ورکړي. روبیو وویل چې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه ځانګړې خبرې اترې ترسره کړې، خو واشنگتن په دې خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ ونه لید.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اړیدونکو زمونږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. تاسو ازادي رادیو سره ورساته اوریدای شئ. اوس د افغانستان د باغدارانو د ستونزو په حق لا یو مطلب لرو. په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر وای د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته او لید عمل بهرنی بازار ته لاسرسی نه لري. دوی له افغان پانګوالو غواړي چې د برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا سمحال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غوړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو ته جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي کدا کار وشي ته ډیره بل توانونو خوندي او کارونه وغوړيږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي رادیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات ټولیږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغلرونکو او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی سیته وی چې د محل دوی خپل تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغلرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل:
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 20% وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای 2023 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، چې په کلنی ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي، چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو، په 1 ساعت کې 40 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 50
د نوموړي په خبره دا مال دا فابریکه 2 ډوله ممیز، سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیستو کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنیز سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالی ده، اوبه نه لري، لازم ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي. د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي. د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی و ترامه دی ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه نیمه نظر دا ده چې دلته هرات کې د مختمخه شفاخانه د بانکي خون شفاخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچاکو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي راډیو نشرات پر مواره، یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صافه اوازي توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی فیسبوک کاروی؟
دی ازادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیره خزو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خزو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړي برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خزه حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې ترڅنګ په دویمې برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص پلری پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کې درې شی زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه، د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېر زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه
پام خبره د دې لاس تناستو د دې ګټه خوړله په دې خبره راته وکړي څه مو لیدلی څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلې شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناستو، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنې کې ژوند کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما خپل سترګو لیدلې، هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري، نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهېږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپېریال باندې تاثیر کوي، په خپله مېرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یوه لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور او پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري، کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري، دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنی. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی اضطراب او سترس سره مخ کېږي آن په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا سترس لري یا خفګان لري، دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شي باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا مېرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي، دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د مېرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور
کور کې جار او جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل سوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما اقتصادي د میرمنې اقتصادي د ماشوم اقتصادي، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغسې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري، او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري، او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځې دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده، یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي، او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي، او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي، یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وشي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي، او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي، یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار،
یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دا مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د توانمندي لري چې وده وکړي او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه له خوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بېرته هغوی ته څه ورکول کېږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي. او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي چې دغه ښځو ته ورکړو د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرام ډول او په مثبت ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینې کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوق څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخه کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلي. بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که څه هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنۍ په منځ کې یو بیخي او بایزته او به احترام کورنۍ په نامه یادیږي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبري وشولې او لمر سره ملما و په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرځ کې چیاست علممال او ملګری.
کرم خارو سینا زمزدر چه سرگردانا بیا قوتو جگ دلکا دلالونو بادخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے
ملوشی د ازادی رادیو اپلیکیشن ل اپ سٹور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادی رادیو صاف او روانه واوري څلیدو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بد سرگنشی کل شان بد سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دبل سنگے ترے تمشی لوئی میں لچی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے تا
طرف چی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ تم امین زما زانا خستہ افغانستان جب لال خوگا آزانا ملال قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت برکتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانہ مامین زما زانا خائستہ افغانستان دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زما زانا خائستہ افغانستان زمامین زما زانا خائستہ افغانستان زمامین زما زانا خائستہ افغانستان